السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یوه ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یک شنبه پر خپله ویبپاڼه یو راپور کې لیکلي چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبې په ورځ د قزوین په مرکزي زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلي چې 20 کلن ربی شامراد او 40 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي دي او درې کاله وړاندې د نشه یي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د ایران د بشري حقونو سازمان تیره میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2023 کال کې لږ تر لږه اتیا افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملاتړي د دغو اعدامونو له کبله پر ایران نیوکه کوي او وایي چې د تورنو کسانو دوسیو ته په عادلانه توګه رسیدګي نه کیږي او اکثره تورن مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه د تیرې مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسیدلي. هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپایي ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپایي ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. دغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ مسؤلیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه ټولنې یو ډیپلوماټ دریان دریا مختوری. نیکلاسن د 2020 کال د افغانستان 2020 کال کې د افغانستان لپاره خپل ماموریت پیل کړ چې د ماموریت له پیل دوه میاشتې وروسته طالبان پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران یې غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او سزا ورکړي. د شریف دفتر پرون یک شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړې. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي چې یو شمیر وسلوال د شنبې په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې وو ډزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبې په ورځ دغه پیښه ترهګریزه وبلله او یې ویل چې د عاملانو د نیولو لپاره به یې لازم اقدامات وکړي. راډیو فردا لیکلي چې د پیښې مسؤلیت د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پال پاکستاني ډلې او دغه راز جهش العدل ډلې منلی دی. د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو غبرګونونه پارولی دي. د یک شنبې ورځې دغه توغندیز برید کې د دو ماشومانو په ګډون څلور ډیر ستنه وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون یو څلورلس نور ټپیان شول. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فوندرلین دا برید د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض بللی او زیاته کړې ده چې اوربان ته پیاوړي اقدامات پکار دي. په سیمه کې د آزاد اروپا ازادۍ راډیو خبریال ویلي برید د سومي ښار په مرکز کې هغه مهال شوی چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او مسیحیان د یک شنبې ورځې عبادت لپاره کلیسا ته روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارو وزیر مارکو روبیو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د همدې ډول غمیزو د مخنیوي لپاره د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم دغه برید غندلی دی. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي له هرو پنځو کابل ښاریانو څلورې غیر پلان شوو سیمو کې اوسیږي.
کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات هغه خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي.
افغان کډوال وایي له پاکستانه ایستلو یې کورنۍ سره ویشلې دي.
د ما پلار چې د سپینګیره ده تقریبا د 50 کلو په عمر کې ده، هغه لاړ اخوا د بدغته واړو په درخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو. موږ په پیښور کې د پاتې شو.
د پاکستان حکومت له ایران غوښتي چې په هغه هیواد کې د اتو ایرانی پاکستانی کارګرو د وژنې عاملین په ګوته کړي او د طالبانو حکومت د اعدامونو په اړه د نړیوالو له غبرګونونو وروسته یو ځل بیا د خپل دې کار ننګه کړې.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني راځو د دې خبرونه د سر راپورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنی پروګرام یا یو ان هبیټات وای چې په کابل کې له هرو 15 کسانو څلورې په غیر رسمي یا غیر پلان شوو ځایونو کې ژوند کوي چې ژوند یې زیانګالی دی. د دې پروګرام مشر سټیفانی لوس هم تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې تمه ده له پاکستانه د کډوالو د بیرته راستنېدو له امله نه یوازې په کابل بلکې په ډیرو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو سیمو د خلکو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان او د افغانستان د ځینو نورو ښارونو اوسیدونکي د لومړنیو ښاري خدمتونو د نشټوالي له امله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیټات وایي کابل چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه لري، له هرو 15 اوسیدونکو څلور یې په غیر رسمي غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له اساسي ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هبیټات د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیانګالې دي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. له دې سره په افغانستان کې د دې پروګرام مشر سټیفنی لوس په خپله ایکس پاڼه لیکلي تمه ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو په پراخه توګه د بیا میشتېدو سره به نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو اوسیدونکو شمیر زیات شي. نوموړي ټینګار کړی چې سرپناه، اوبو ته لاسرسی، خدمتونو او د ژوند فرصتونه د ادغام او باعزته ژوند بنسټونه دي او یو ان هبیټات د ښارونو په رسمي جوړښت کې د دغو سیمو د اوسیدونکو د پراخ پیوستون ملاتړ کوي. غیر رسمي غیر پلان شوي سیمې معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د ښاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډیری دا سیمې زیربنایي اساسي خدمتونه لکه پاکې اوبه، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او له عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای سي. یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د دې ښار د 15 ناحیې یوې اوسیدونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
کوچا کې باران نیسنه لای میشه،
دا وایي کله چې باران کېږي کوڅې خټی کېږي، د شپې د کوڅې وکیل یا مرستیال زنګ وهي، بیا بلدوزر راځي، اوبه وباسي، خاورې او ریګ پرې اچوي او هر کله چې د اوبو له کمښت سره مخ سو موټر راځي او اوبه ترې اخلو. هرو لسو یا شلو ورځو کې بې اوبو کېږو او بیا له موټره اوبه اخلو. دا ستونزې یوازې په کابل ښار پورې محدود نه، بلکې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې عمله شکایتونه لري. د دې ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
د ښار اوبه ټول کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات هغه خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي او د دې سره نو دغه اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس تقریبا 3 ساعته 3 ساعت زمونږ سرکونه نه ښکاري او دغه اوبه خامخا سرات کوي. هغه خلکو چې کورونو کې بمبې ویستي وي، بورونه یې وهلي وي، نو بیا هغه اوبه قابل د استفادې نه وي. هغه څکل کېږي هم نه، ځکه یو رقم بوی کوي.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدو پروګرام یو ان هبیټات مخکې ویلي وه چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د دغه سازمان په خبره د اقلیم له بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د نړیوالو بنسټونو او مؤسسو د موندنو له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او اقتصادي ناورین له امله ښاري او کلیوالي کورنۍ په بېلابېلو کچو اغېزمنې شوې دي. ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په پیل کې ویلي وه چې افغانستان د اقلیم د بدلون عمله د نړۍ شپږم زیانګالی هیواد دی چې له عمله یې سخت زیانمن او له پایلو سره یې د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې لري. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر متی الحق خالص ویلي ټولو هیوادونو او بېلابېلو لوریو ته اړینه ده چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي او په هغو سیمو کې چې زیانونه ورسېدلي دي په ګډه ورته کار وکړي. ملګري ملتونه وایي افغانان ښایي اړ سي چې د خپل ژوند په بېلابېلو برخو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو لپاره نوې او غوره حل لارې ولټوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوس هم ورځو پاکستان ته چیرته چې د اپریل لومړۍ نیټې را پدې خوا په دو لوی ښارونو اسلام آباد او راولپنډۍ کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګ شوې ده. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو وویل چې په همدې شاوخوا دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستانه راستانه کړای شوي چې په دې کې 14,000 هغه کسان دي چې په زور اخراج شوی دی. که څه هم بیلابیل نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت له پاکستان غواړي چې د کډوالو درایستلو دغه بهیر ودروي، خو داسې ښکاري چې پاکستان په دغه غوښتنو غوږ نه دی ګرولی او دا لړۍ لا هم په چټکۍ سره روانه ده. په دوی کې داسې هم شته چې د کډوالۍ له کبله یا هم د پاکستان د اخراج له کبله کورنۍ سره ویشلې دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وای چې دغه هیواد حکومت له خوا د کډوالو د ایستلو د غیر منظم اقدام له امله کورنۍ ویشلې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړې چې د بیلابیلو کورنۍ غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي، وای چې د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ، د راستول شوی راپور ته چې د وو هغه کډوال په غږ پیلېږي چې خپل په خور خو کورنۍ غړي افغانستان ته ریپورت شوی.
د ما بلار زده ده سپنګیره ده تقریبا د 15 اتیا کلو په عمر کې ده. هغه لار اخو د پردغه ته واړو په ترخه باندې کراس ک بارډر کراس ک او پادیشو مونږ په خبر کې ده پادیشو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد ایستل سوی افغان کډوال دی چې په خبره ایدا محل دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بی برخلیک حالت کې میشت او نیمای کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سوی ده. د ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سوه او اوس لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نیم وا وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال دی او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جته را کې و اغل ته هر سلا رزب شو مکمل ټول په زور زبردستی را وشړلو. کمې پیسې و کم سه مونږه مکمل خواري کړو و ټول زب شو. مشکلات خو ډیر و زما کوم دغه خو نه لرو، بل څه تقریبا سر یو 15 سر یو کال کېږي چې مونږه هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زور زبردستی وخت مثال ګاډو کې واشل ماشومان خځه زنانه ټول و چته.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوی او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو لامل آن دی او بل له احواله هم نه دی خبر. د ازادي رادیو ته وویل
موږ تر پور بیا صحیح وا په اتک کې ونی ول زومن غریبانان دلته پاتې دي صحیح وا غ اسلام آباد ترغله او ګارد سوزا کې سه ده هغه او کې کوارت ده بوته او دوی ډیپورت کړو دې کې دوم ما شومان او زنانه دوم نه دې د لوسا نه سي دي نه سي کنه شپې ټریلې را وغواړي او شپې بار کې او سر ملازان موټر وی ته وخې ځي کنه موټر وی باندې بار او بار ځي ډېر بس غریبانان چکرم دې ډار نه کوي او سیده سیده بس تورخم ته ځان لسه.
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وای څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. افغانستان ته تازه استانه کړل سوي د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپل کورنۍ سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي رادیو ته وویل
میرا سره او که خو وان تکول دایره کړل قی بیزه تکړلو
او بس راوړول هغه کور ته پاتې پوره مشکلات سره مخ یو پوره دسي مشکلات دي چې دی غاړو سره کور نه مطلب څوک کار ته تللی دی هغه په د کار ځای نه وړل شوی دی او څوک چې په کور کې دی د کور نه شان جی کړی دی نو یو ډیره بې نظمی روانه ده او ظلم زیاتې روان دي.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظموالي له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیلې او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي.
څوک پیدا کې هغه د ګلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کې هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کم وي داسې وخت بې ورځې ټایم وي نو سیدا تلنه معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کوم ځای ته وړې دي. یو دا هم مسله ده نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه دي نیمای ای سی سي دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سي کارډ والا یو سي که د کور نه یو کس هم یو سي نو هغه فیملی سپریشن چې کوم
پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بی اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومته یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړی دي.
په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل له 15 نیټې د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. د دغه غورځنګ د صوابې او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکی خیرالامین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پرون راهیسې په چمن او ځینې نورو سیمو کې خپلې چارې پیل کړي. له خیرالامین سره زموږ همکار فیروزی عزیزی مرکه کړې ده.
یو دغه عملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکه رش ډېر زیات دی نو موږ ورته هلته کې چې کم دی نو موږ دې ته تاسو ته خپل کیمپونه ملګري وي احتجاجونه کې هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلي دي موږ ورته وی چې تاسو څومره کومک ته دي کې دي شي بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړي دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خوده شي که تاسو بیا واپس را دي او کنه پرس کو تاسو وای چې دا موږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت وی دا موږ سره پراته وی احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی موږ اول چې کم دی چمن نه دغه شروع کړی نه نو
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروسادا د بدیاړ معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلې چې عمل اندا کار شروع شوی دا د احتجاجونه مشخص اندا په کومه سیمه کې شروع شوی دی
دا دا په چمن کې نمګه جنوبی پښتونخوا نه شروع شوې دي
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کوم کډوالو چې غوې په زور له پاکستان او افغانستان ته استول کیږي د غوې د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی مونږ دا غي نو رستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا براغي دا سي امانت وی لکه د مور پېچ وی مطلب د مال تکي په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په ثوابې کې مونږ ټول زیات دغه کړې دي چې د کوم ملګر ته د کوم سره برکه کم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګ وی چې سمره مطلب کډوال زین او دغه خلک دغه ډیر په نیم قیمتونو باندې علی بالکل اسی ته علی تک بارو کې ور سره ډو پری دي نه کنه ډیر ظلم شروع دي خلکو نه پیسې مخ اکثر علی نیمنګ وو چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نه مونږ سره دلته کې زمينه شته رې مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا د امانت وی دا ورته مونږ ورکو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایله کې دغه موخه څه ده؟
یعنی زمون خدا هدف ته کنا چې دلته کې چې سمره ظلم مطلب مون سره کېږي دا زمون په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې هم کېږي ٹھیک شو مونگا یو کام یو یو خلق یو یو وجود یو نو مونگا مطلب دے غازب چ کم دین اور اغلے دے او مونگا چ کم دین او اول خوب ایسو کی تقسیم کڑی یو او بیا چ کم دین او زمونگا مطلب دے کلچر زمونگا مطلب دے فار سمانی گزار کڑے دے نو مونگ واو چیر زمونگا وس کم احتجاج نہ کم نڑے تو کو چم پرمن خلق مطلب دے دا بیرونی او عامل دادی او زمونگا چ کم دین او تو مدنیات دی زمون سر لاری دی مطلب مونگا اللہ پاک چ کم
ٹول پاکستان کی جاری ساتھ
انا نہ ٹول پاک من کراچی کے مو کوئٹہ کے مو پشاور کے مو عدالت کے پسواب مردان کے مو مطلب سمر خارو ندی انا من گو پاگی کے پسواب کے مطلب دیر پارا دغت کو
فکر کوی چې تاسو دا احتجاج نہ به رنگ راوڑی مطلب دا به گٹور تمام سی او حد اقل دی مودې د پاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا ان که مخه نه نیول کیږي د دې بے نظمی او مدیریت بسم وسی یا با دا سم منسم ډول باندې دا خلق تنظیم سی او بلیګل سی
نظم خو امید دی چې را لکه د سر به یو فریش رجوع کورٹ پتر بانے مطلب دے حالی زلی کو مٹول ملک تو سر رابطے ہوئی خپل وکیلاتوں سر رابطے ہوئی اور دار خام خواب اس رنگ روڑی
د پی ٹی ایم یو غړی خیرالامین و چې زموږ له همکار فیروزی عزیزی سره یې د خپلو پلان شو لارینو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو یو شیبه ورزو د سیمي او نړۍ تودو مسلو ته یوه موضوع چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل هغه دا چې د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو سخت غبرګونونه پارولې دي. یک شنبه ورځ دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ډیر ستنه وژل شول او د پنځلسو ماشومانو په ګډون یو سل ولس نور ټپیان شول. برید داسې مهال وشول چې مسیحیان د ښار په مرکز کې کلیسا ته روان وو تر څو د یک شنبه د ورځې عبادت ترسره کړي. بلورتا په پاکستان کې له ایران غوښتل شوی چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی وګړو په وژنه ککړ کسان ونیسي. دا چې پیښه څنګه رامنځته شوی او پاکستان اوس څه غواړي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایرانې او چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغه وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12 د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستری خانه کې اته کارګران ووژل. د جرمنی خبری اژانس وایي هغه کسان چې ویدول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل هغوی وتړل او وی وشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفارت رضا امیری مقدم د اپریل پر 14 پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی ترهګری ټول سیمې ته شریک ګواخ پیښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د جرمني خبری اژانس وایي بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA او د پاکستان ډان ورسپانه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتون پالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال راډیو البته په خپلواک توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید لوجه ترنګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون نه کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې. خو د جنوري پر 26مه د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترنګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی ورورو د دغه خبرونه د خبری برخه د پایښې بوته نږدې شوی یو روستای راپور اخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا ورستیو ادامونو ته تر پراخو نړیوالو خبرګونونو ورسته د طالبانو مشر ملا هبت الله د دې په خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عمل کېدو یې ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د اپریل په 10مه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلور تنه اعدام کړل.
داسې مهال چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ برګونونه ورته وښودل شول، د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې وی جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړي چې غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم د دوی لخوا وروستۍ اعدامونو په خبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته خبرګون خوده. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې ویاند عبدالرحیم راشد د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونې د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوی. د طالبانو حکومت د اپریل په 12مه د افغانستان په دریو ولایتونو بادغیس، نیمروز او فارا کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ غبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللی ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د اعدامونو غندلی او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د اعدامونو په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکی سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بند شي. د غراز یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. خو د طالبانو حکومت سترې محکمې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص دا حکم د وارثینو د حق، د ټولنې د اصلاح، د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوی دی. خو یو شمېر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته لزانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلومدار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مګر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوی دی کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. په هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلومدار دا شرایط په نظر کې ندی نیول شوی ده.
د بشری حقوقو فعال صفیه عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام شدید ترین مجازات است.
اعدام تر ټولو سخت سزا ده چې له عمله یې محکوم له منځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کیږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقوقو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کیږي چې په خپله د ترهګري زوکړونو له عمله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبان حکومت له 2022 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسېدلي اعدامونه او نورې فزیکي سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي. د بشري حقونو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سخت دریځه تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي او له طالبانو یې غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي، خو طالبانو په وار وار د دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوي چې د اپریل په 12مه یې په خوست او جوزجان کې د 15 ښځو په ګډون 14 کسان د بېلابېلو جرمي کړنو له امله په عام محضر کې په درو وهلي او په بندې محکوم کړي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل شوي شمېر دی 298 تنو ته رسیږي چې یو سل سلویښت مېرمنې دي.
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علیشانګ ولسوالۍ